السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د دې او ساته خبرونې مطالب افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو پلاوی دوه ته ولاړ شي
ډیر ژر به در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي
ولسمشر غنی د هغو څرګندونو په اړه چې وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته له یو شنونکي سره مرکه لرو
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولای شو
د ترین کوټ د محاصرې په اړه ځانګړی راپور
دا د بیا د کیسې جوړې شوې اوس نه دی بیري روساب چې دا شنې په ټوپ ځغلو
او په نړیوالو مسایلو کې کارپوهان اټکل کوي چې په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي میلیونونو ته ورسیږي نور مطالب او د خبرونې پورسته برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو خو لمړی په موکړی خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی په کابل کې د پرونیو راکټي حمله مسؤلیت داعش دلی ومنه د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستی ذهن ته ځي او آذربایجان او ارمنستان بیا په سرحد کې نښتې کړي بشپړ خبرونه اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل د پرونیو راکټي حمله مسؤلیت ومنه د راکټي حمله داسې محل وشوي چې په ار کې ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو د اختر لمونځ کاو فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې داعش ډلې پر خپل ټلګرام پانه کې د حمله مسؤلیت منلای دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د راکټي حمله انساني تلفات نه درلودل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او هلته به د دوه اړخیزو پوځي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي هندي رسنۍ وایي جنرال ولی محمد احمدزای را روانه سه شنبه په درې ورځني سفر هند ته ځي ان ډي ټي وي تلویزیونی شبکې پرون راپور ورکړ چې له هندي چارواکو سره د افغان لوی درستیز په کتنو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سره په یو وخت کې د طالبانو د حملو پر زیاتې دوهم بحث وشي د راپور لمخې ښاغلی احمدزای به له خپل هندي سیال جنرال منوج موکوند ناراوانی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وګوري په دې وروستیو کې د طالبانو د حملو زیاتېدو هندي چارواکي اندېښمن کړي د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
کوچیرته دا وځي ادامه پیدا کیږي په دې باور يم چې هم په نرخونو تاثیر کوي یا هم په مارکیټ تاثیر کوي هم په تجارت ځکه د یو نامعلوم حالت د لپاره به تجار نش کولای چې رزق قبول کړي
په افغانستان کې د نامنه یو لزیاتې دو سره جوخت د یو ډالر بیا د لومړي ځل لپاره له یو تی افغانیو واوخته خانجان الکوزی پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې وړ وبلله لازده رادیو خبرونه اوري د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول ادا کړي دا څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر ټویټر لیکلی او ویلی دی خوښته چې په جاپان کې دی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته معلومات ورکوي هغه هیله څرګنده کړې چې په توکیو کې د اولمپیک مسابقو لوبغاړي به ټولو خلکو ته د کورونا ضد واکسین د منصفانه ویش او د دې وبا د پای ته رسیدو لپاره د هیلې او اتحاد په سرچینو بدل شي په داسې حال کې چې په اروپا کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین د لګولو کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی په امریکا کې دا کمپاین واکسین ته د خلکو د لږې لیوالتیا له کبله پڅ شوی دی د تاجکستان په شمال کې لسخت ورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لک تر لګه لاس کسان وژلې دي. د استراري پیښو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشت تودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون پورې هم روان و. د وزارت ویاندې حمیدې یوسف و ازادۍ راډیو ته وویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. د اذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د څو ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا ډزې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال له جګړو وروسته د کړکیچ په دوام کیږي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو بل د وړمې شپې د جګړې په پیل تورن کړی دي. دا وسلواله نښته تر پرون سهار پورې روانه وه. نښته د اذربایجان په یرکاش نومې سیمه کې چې د ارمنستان او ایران پر پوله پرته ده شوې. د اذربایجان دفاع وزارت ادعا کوي چې یو پوځي ټپي شوی دی. له بلې خوا د ارمنستان دفاع وزارت چې اذربایجاني ځواکونه یې د نښتې په پیل تورن کړي دي وایي ټول مسؤلیت د اذربایجان پر غاړه دی. دغه وزارت د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړی. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکښې 20 کلنې والی فانک او 18 کلن هالندي ځوان اولیور دایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دخته ځمکې ته راښکته شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او تخنیکی چارې میر احمد سپای سنبالوي. ورځو د خبرونې لومړی راپور ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې او یکشنبې په ورځو په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. له بلې خوا په چین کې افغان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنې سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میاشتې لپاره تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د یو تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم دا وی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بل اخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکارۍ غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړې. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسی. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پریکړې سبب نه سوي، خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات لمیاشتو میاشتو راهیسی په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیات سره خبرې ټکنی روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه، له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته ویل کله چې پاپنسن کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختميږي. هم دې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې په خوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویل د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
و امر دل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوه ته لاړ شي. ولسمشر اشرف غني پرون څه شمه د اختر لمنځ وروسته په خپل اختری زوینا کې ویل چې طالبان د سولې نیت او اراده نه لري او د وچ زور خبره کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې حکومت د سولې لپاره هم اراده لري او هم په دې برخه کې قربانۍ ورکړې دي. طالبانو په جواب کې ویل چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو دا حکومت دی چې د دوی په وینا د سولې نیت او اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د ولسمشر غنی څرګندونو او د طالبانو غبرګون ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودېدو په حال کې دي. له ښاغلي خیبر نه مې د مرکې په پیل کې د ولسمشر غنی د اخترېز وینا د هدف و پختل
د قطر رستې غونډې ته پکاتو د سنگدل کیږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنگ ته په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړی توب ورکې. ځکه په رستې کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولای سونو چې په زور نیولای سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې اما غبرګونی خبرې وي چې یو مخې د جنگ د قطاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنی ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه وسي یا خپل د افغانانو یو درېمه ډله ونه وسي. ځکه دا یې ومولیدل چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېنستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شکرای چې خپل سیمه وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم ستا او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وا د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو تر لری سوله او بل د سیمیزو قطاتو سره تبن د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط سره درلود، ټریننګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې تر لری سوله هغه ډول مورال پات نه سو. نور په کور د ننه د فساد مسله هم نهایی جدی ده چې هغه هم اغیز و درلود او په کور د ننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغ زمر نظامی ځواکونه بیرته د همدغه لوړ پړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، کدلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کیږي. یعنی په ډیرو سیمو کې موږ ولیدل چې بیل مقاومت یا داسې سیمې هم وي چې په څلورو پنځو ورځو کې مل د طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول شوې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات راته ول چې حکومت ورته متوجه نه وو او دغه سیو فاجعه رامنځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوي فکر کوي چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت ترته مخکې نه لیدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پری دی. یعنی دوی فکر کاو چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه د ولاړل د توافقنامې له مخې روان شول، نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي، چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وځي او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوي کوي او صفونو کې ولتی خلک هم شاملې او دا دی پر داخلي اجماع باندې کار کوي، نو دا لوری هم له دین ورسته دا جنگ کوي او جنگ بیرته تباہی او بربادي ده.
یوه بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاري داوا کوي او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغه چې د توافق او د غشتنې لمخې یو ضرورت لمخې دعوت نسی، نور یې نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی چې هغه مسایل طبیعي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپل د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنا نه ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپل یو سوال دی. او ضرورت هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنگی لیکو کې دی او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان جنگ ته ودروله.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او چيله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کولې. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتګ له کبله سخته اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي تیره کړې ده وایي چې د ځان او نورو د خوندي ساتنې لپاره له کوره نه وځي. په دې اړه د راپور واوري
قدیر صالحی د هرات ولایت وسیدونکو تازه له کورونا ناروغي څخه روغ شوی. قدیر وای د څلويخت ورځې په تیرېدو سره وس هم په بشپړه ډول نه دی روغ شوی. نو موړه چې د خپل کورنۍ سره یو ځای په دې وایروس اخته شوی وو، کورونا وایروس ډیر خطرناک یادوي. وای د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
13 شبانه روز با مرګ
ډیر لشپی او ورځې له دغه ناروغي سره لاس او ګریوان وم. د اکسیجن په وسیله مې سا اخیسته. اوس چې شاوخوا څلويخت ورځې تیرې سوي هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ شوی. له همدې امله مې پریکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپل کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې استه خو خصوصا په کلیو او باندو کې نو لدی عمل سره الته تلفات زیاتی په دې ورځو کې د تل پسیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسی او کچيري څوک مبارکياني ورکی د اختر مبارکي د ټلیفون د لارې څخه چې ډیره شو وسیله ده هم کولای شي چې دوی پر خپلو خپلوانو احوال ونسی او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي.
کته هم د قدیر صالحي وسد الله کاکړ په څیر به ډیر افغانان له کورونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کړه د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوس مهال افغانستان د کورونا وایرس له درې میڅپې تیریږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اخترز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوینو لس ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کرونا ویروس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو نه غوښتنه دا ده چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکړئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته د ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند آرزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې ویروس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي او له 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي وو کپلو یختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي له اختر وروسته به د کورونا وایروس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدای شه به د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي یو ځل بیا پر افغانستان واکمنی وکړي، خو دا هیواد بدل شوی دی. د مخالی په لومړیو کې ولول چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش په ګډون ګڼ شمیر شي اړخي سیاستوال خبرداري ورکوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو استل به یو لوی تیروتنه وي. د لیکوال په باور دا منتقدین نور هم زړور سوي چې طالبانو په دې ورستوي کې ګڼیم ځکه لاندې کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې ورستوي پیښو یو ځل بیا له 1990 لسیزې سره د افغانستان د وضعیت پرتلې ته لاره پرانسته. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه اوسنی افغانستان له سیاسي لحاظه په بیل وضعیت کې دی. د لیکوال په باور افغانانو له تیرو 40 کلونو راهیسې د نړیوالو په همکاري د ټول شموله ټولنې پر رامنځته کولو هڅې وکړې. د یوې داسې ټولنې چې جمهوریت، بشري حقونو او سولې ته ارزښت ورکوي او د تلویزیون، رادیو او انټرنیټ او کتابونو له لارې افغانانو له یو بل سره په تماس کې د پاتې کېدو او بحث کولو لارې چارې ولټولې. د مقالې لیکوال استدلال کوي نوې افغان نسل چې په 1990 او 2000 لسیزه کې زیږیدلې له بیلو توقعاتو سره را لوی سوي او دا ځکه چې دوی رسنیو لوړو زده کړو او په سیاست کې ونډه لرلو ته لاسرسی درلود. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ورسته له 40 کلنې مبارزې چې افغانانو د خپلو حقونو لپاره کړې، دوی نه غواړي چې تر استبدادي واکمنۍ لاندې او یا د جنګسالارانو تر لاس لاندې ژوند وکړي. بلومبرګ خبرونې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې د ترکیه د ولسمشر څرګندونو ته کتلې چې وایي امریکا دی په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له تیرو 6 کلونو راهیسې ترکیه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د کابل هوایي ډګر د نظامی برخې په امنیت کې مرسته کړې. د مقالې د لیکوال په باور د کابل د هوایي ډګر د ټولو امنیتی چارو سمبالول به د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یو فرصت برابر کړي چې له واشنگتن سره یې هغه اړیکې بیرته سمې سي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم له کبله چې ناټو یې خپل امنیت ته خطر ګڼي ترنګلې سوي وي. طالبانو تیر اونۍ ترکیه ته د دې پلان په نتیجه کې د جدي پایلو خبرداري ورکړی وو. اردوغان د دوی انتقاد رد کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د اختر دوهمه ورځ، د لوی اختر دوهمه ورځ. پرون په کابل کې کله چې په ار کې د ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو په ګډون د اختر لمونځ کېده، نو درې توغندي په کابل ښار راپریوتل چې تلفات یې نه درلود. نن چې دوهمه ورځ د ګورو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت څنګه دی په افغانستان او پلازمینه کابل کې. د ازادۍ رادیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی او معلومات راکوي. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب اختر مو مبارک شه. لکه تاسو ول تیر ورځ د منځ پر محل باندې پارک باندې درې توغندي را وریدل خو د ارک شاو قسیمو کې لګیدلی وو. نن چې لا هم د سهار لک تر لګه اتمی بجې دي تر دې دمه د ټول افغانستان کومه د ناوړي امنیتی پیښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی په پلازمینه کابل او همدارشان لټولو ولایتونو نه امنیتی حالت تر دې دمه څام دي. کورنۍ چارو وزارت لدین وړان دي په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې ځانګړي امنیتی تدابیر د لوی اختر د منځنې په خاطر باندې نیولې دي او په بیلابیلو سیمو کې ځانګړي ځواکونه او اضافي سرتیری ځای پر ځای کړی دي. نو په امنیتی لحاظ باندې تر دې دمه کومه بد امنیتی پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې د تیرې ورځې د مزایلو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی، منلی دی، ویلي دي چې دا توغندي دوی په ارګ باندې توغولي وو او د مرجوبې د اړولو ادعا یې کړې ده.
او په کابل کې دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو هغه پرونی ویره لمنځه تللې، د خلکو بیرته تګ راتګ عادي، ګڼه ګوڼه د دوستانو کړه تګ راتګ او د اختر مراسم په عادي ډول پیل شوې دي کنه همغه ویره لخوره ده؟
کابل خو لوی ښار دی، دغه کوم مزایل چې تیره ورځ راتو غول شوی و دا د کابل په یو ځانګړي سیمه کې لګېدلی و. د دې سیمې خلک یو څه ترهېدلي و تیره ورځ. البته نن حالات عادي دي، خلک ګرځي را ګرځي، ښارونو ته وتلي دي، خلک خپل خپلوانو کره ځي. تیره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو کره د تګ راتګ په اړه اندېښنه ښودلې وه او د خلکو یو غوښتنه کړې وه چې د کورونا وایرس له خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې باید لږ تر لږه دوی د تجمعات او د خلکو کره د ورتګ نه ډډه وکړي. تر ډېره خلک دغه مسایل مراتی او حتی کوي چې ډیر تګراتګونی شي. تیر ورځ د اختر د لمانځه پر مهال تر ډیره فاصله مرات کیده، خلکو مسکونه چولی وو او د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په خاطر باندې حتی کوله چې یو بل ته ورغاړي نه وزي او د اختر مبارکیم تقریبا په فاصله کې سره کوله. نو حالات حدیدی، خلک ګرځي را ګرځي، خارونو تم راوتلی دی او هغه
تیر ورځ کومه ویره نشته. ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو و موریدل چې په کابل او ولایتونو کې تر اوسه د کومې ځانګړې امنیتی پیښې یا حادثې راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادۍ رادیو د نن ورځې او راتلونکو ورځو په خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته لا مفصل جزئیات او معلومات درکړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږله آزادی رادیو اوري. څو مخکخ روغتیایي متخصصان وایي په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو لس ځلې زیات وي. د څیړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونه کسان په دې هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت دا راپور رد کړی او ویلي دي چې رسمن اعلان شوي شمیرې چې 4,14,000 کسانو ته رسیږي دقیقې دي.
دروختي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکان ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت په خوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوه نورو څیړونکو او هارورد پانتون خبر کړي راغلي په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو اوو لکو پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلاديش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,00,000 او 4,00,000 دی. د چړونکو او روغتیایي متخصصانو پر راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بیوزلی د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیون زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه راپور ټاکن ورکوونکی دی او په هند کې د کرونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکټور کمزوري په ډاګه کوي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اسلامي دولت ډلې یادایش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت منلای. د راکټي حمله داسې مهال وشوې چې په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو په ګډون د لوی اختر لمونځ کې ده. د وسلوالو ځواکونو لوی درستی ذهن ته ځي او تمه ده چې د هند د ملي امنیت له سلاکار او خپل هندي سیال سره په کتنو کې به د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لا لوړېدو باعث شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول پکې ادا کړي. د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د څو ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. د د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته د کړکیچ دوام دی او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. له بیزوس سره په دې سفر کې د ورور مارک بیزوس د هوایي چلند مخکښه 20 کلنه والی فانک او 18 کلن هالندای ځوان اولیور دایمن ملګری وو. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام تاسو وړاندې کوو خو له هغه مخکې یو وروستای راپور. د روزګان خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان یو شمیر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس پر مرکز ترینکوټ خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی خو ځینې خلک د ویرې له کبله له ښاره وتلي دي. مدني فعالان ادعا کوي چې دولت په دې ولایت کې تر اوسه د طالبانو د احتمالي بریدونو پر وړاندې هیڅ راز چمتووالی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د وروزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي چې خلک زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیره په امنیتي کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړی.
چې دا سړی ستړي دي کنه دي دا سړی ته ژړه ویني تو یې جګړې نه کوم ګټه
کوي. یار یو ځایو شي بیا بل ځایو شي د کور کالی
د و څل ویش کلن عبدالغفار او څلور شپته کلن میر احمد د ورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په 15 کیلومتر کې د سولیا او کفترخانی سیمه اوسیدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو لامل څلور کال پر لپسې ل خپل سیمو بي ځایسي وو او د کورنۍ غړي هم تری اخیستي وو. اوس یو ځل بیا کډی پشا او په ترینکوټ شار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندې کړي.
یار مې یو بچی بوکسنلې دي درې مې ورې ورو بوکسنلې دي پر یو ځای مو پټ کړ.
اوس چې دی بیا دا دی دا بیا دا کیسه جوړې سو دی اوس نه دی بیری روساب چې دا شنه په ټوب زغلو کنه ولا کبیرې زم یاد طالب وس یاد امریکایي سم د خوږه ویری سم خوږه دی قربان یو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو زایو شی بیا بل زایو شی د کور کالی د ما شام د اوس نه لرو
ډیر کورونه دي حساب درته حساب چیرې دي دا وسه دي ګټه کډی بارسي وی دي دا واج ځای یو سړی په کور پات ګلو خو اند سر یو شتانو وخت ته د یو ګلو څونی ستلې د ګلو یو سړی نه ستلی ته په دا ولادت کې دی ریو دی دا سړی ستو ته پښتنه وکړي دا سړی ستلی دی کنه دي پر سړی ته ژړبی نه تو یې جګړه نه کومه ګټه ګټه کوم
پاتیر جون میاش کې د ورزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب چورا چهارچینی خاص ورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بش پړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه تولويږي او تازه وړ مشپابه وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت یو ځنی پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالت پکښ کې موجود ونیول د کلیوالو ترڅنګ په ترنکوټ شار کې خلګه او هټیوال هم د جګړو لامل په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دکانونو ته ناشتي دکانداران وای د جګړو لويري خپل دکانونو ته مالونه نسی راوړلای ځکه ویری چې جګړه ترې نه وانهخلي زبیولا په ترنکوټ شار کې د چپلو دکان لري
په خواچ به چا زر لزر 15000 سودا کول زمرسه وس چاغه راسی زر روپی 1500 سودا د وطن دکاندارانې هغه مغه د ضرورت شي د زمرسه وړي چې ماسي د ډیر سخت ضرورت یې رسوړي دا وخت موږ اتنه لاس پیری بم د کندار د کړی و نو دروازه پر موږ اخې و دکاندارم دروازه پر پیران نه د کړی په خوا د غروز ته موږ لاس لکه 15 لکه شل لکه کالدار پوری متول خو وس دوله کو دروله کالدار تل زړنه شکوای چې ماتي
دا په داسیال کې د چې په تیر جون میاشت کې د ترنکوټ شار څخه په 10 کیلومتر کې د ولی پنوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیر 15 کلونو راځي ماسره کړی وو وینولي او سرتيري هم ټول طالبانو ته تسلیم سول په ورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع زادي راوړی تویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره ک وضعیت د غډول دوام وکړي نو ګڼي سیمې به وسلوال طالبان تر خپل ولکې لاندې راولي نو موړي له مرکزی حکومت څخه ورزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د ورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپل کورونو کې دی اوسي نو موړی وای د ترنکوټ شار په کمربندی پوسټو کې تر 15 نوی زیات امنیتی پوسټې جوړې کړې او د طالبانو د هر بریټ په وړاندې پوره چمتووالی لري
موږ ترنکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پرامنیتی تدابیر لرو کمربند مو موکم دی کمربند کې مو نوی پرسونل او نوی پوسټې ځای پر ځای کړې دي تقریبا 15 نوی پوسټې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړې دي او د ترنکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي
دا په داسیال کې چې د تیرو 15 کلونو رئیسی وسلوالو طالبانو د ترنکوټ شار چار چاپیره ماسره کړي خو تر اوسه پوري نه دي توانې دلی چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو پاړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو پاړه راته پریخي موږ د دوی پیغامونه اوریدلې دي په دې اړه مو د مالی وزارت له بیان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو خو راځي چې لمړی د پیغامونه واورو
سلامونه ونې کېلې اجازه ده د ټولو کارکونکو اوریدونکو ده نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت یا شکایت تاسو سب کے بالغین تقاعد رئیس افسر خبر ہو کے مل میں کہ والے داوار خالد خورزابت دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بین واخیسته ده وروسته کړی ده او جنرالان ډګروالان یې مخکې کړي دي. دا خلک په خط اول کښې دي حقانیت نه سختی خبرې وکړي حقیقت نه دوی خط اول کښې دي. دوی ځان نه وژني سرباز ځان وژني خور ضابط او ضابط ځان وژني که جنرال ځان وژني. مونږ د مخکې کړي مونږ پیشنهاد کوو چې دا خلک تاسو دعوت کوي رئیس تقاعد خزینې تقاعد رئیس دعوت کوي او دا واړه خلک شکایت لري او دا مونږ دا خبرې واورو دا زمونږ خبرې بل مقامات ته ورسو. دفاع وزارت یو منصوب تقاعدي منصوب یم وړوکی مې رتبه ده په رتبه وړوکی یم. دا جنرالان په خط اول کښې دي که ډګروالان که دا وړوکی رتبه اوس د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبه د خور ضابطان دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دغه کسان د مخکې کړي چې تقاعد واخلي خلک د لږې نه مړ کېږي هغوی مزې کوي. مونږ دغه مزې مزې تا سره صحیح ده منو خو نوبت صحیح ده نوبت خوړو مونږ ده خط اول کښې مونږ که جنرالان دي.
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ یاست خیرت ته مقر ولسوالي غزنی ولایت کمال کښې یو یو متقاعد ده سپین ږیری ده نو څو وارې غزنی ته ورنو معاش نه وي راغلی معاش نه وي راغلی تر کله به داسې حال وي نو داسې تاسې ثبت کړي او احوال مونږ څنګه واخلو دلته هېڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغونه چې معاش وي دغونه په کرایه ورسې لګېږي نو دا تاسې ثبت کړي او چېرته غږ ورسوئ نو خدای په امان.
السلام علیکم محمد آصف یم د کار د افسرانو د جملې څخه ورور دغه د څوارلسم اووم کال د تقاعد پیسې تر اوسه پورې موږ ته په مختلفو بانو باندې نه ده حواله کړي کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي که تاسو زحمت نه کوي دغه د متقاعد دینو د خزانې سره په تماس کښې شوی یم.
اکثر متقاعد وزارت داخله هستم نام عبدالعزیز است علومات تقاعدی خود ما نگرفتم خو تمام اسناد خود را تکمیل کردم از الکترونیکی هم گرفتم کارت هم گرفتم شماره که نماینده وزارت مالیه داد رکته به تلفن دروغ است که دی نویسته نشده
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپلو معاشونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یوه خپرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی وویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا یې هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برېښنایي تذکره ترلاسه کړي او وبه کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغه ستونزو د هواري تر څنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړې او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کېږي په دغو تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خپرې کړو.
د هېواد ټول زموږ ټول هېوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تعدیاتو په برخې کې چېرې دوی ستونزه ولري دوی کولی شي چې 1550 شمېرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار 2:00 بجو نه د مازدیګر تر 4:00 بجو اړیکه ونیسي. اول ته زموږ په کال سنتر کې زموږ همکاران شتون لري او د دوی پوښتنو ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې که چېرې هغه هېوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وظیفه صاحب سره شریکې کړي هره پنجشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له 1:00 بجې څخه د مازدیګر تر 3:00 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. در دې په څنګ کې موږ بله لار چې هره سهشنبه په ورځ باندې د ماښام له 5:00 تر 6:00 نه د مالیې وزارت سرپرست وزیر له خپلې شخصي فیسبوک پاڼې څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم د ژوندۍ بڼه راځایریږي او هلته تاسې هم کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالیې وزارت ویان رفیع تابع و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس به راشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بېلابېلو سیمو په بېلابېلو ستونزو راته پرېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زړه پوښتنې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروره زموږ پیغام باید ضرور نشر شي. دا وروره دا ځلې طالبان نیولې ده اوس شبکې کښته کړي دي او ډېر ستونزو سره خلک مخ دي بل ظلم زیاتې شروع کړی دا بس خلک ډېر ظلم زیاتې او شبکې هم کته کړی دا یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې هم بندې کړي څوک نه پرېږدي په هغه سره حکومت لمون خلا ده چې دا عملیات وکړي او دا زیات خلک ډېر دغه ورشي دي بعضې کارونه کوي بس ډېر خلک تنګوي او
بلی السلام علیکم نوم می عارف اللہ وطن یار دے نخوص و لیت لسبری و لسلین در سر علین کی ہم عزب رزدی رجیو رزدن کو کرکنگ تسا لمون و آیم دل تجکم خلات روان دے دا دے از غمل و وڑ ندے یعنی زمون کو لسلی کی تقریبا خر کل یا خر کور وشتر شوئے دے لازجات مشکلات سر مخمہ دے یعنی دلتا دلغر کلی فنوم یو کلی چی دے تقریبا دغس گرمی گرمی موسم دی یعنی مشمان دی خپل کورونه پر